صالح صاحب ده فرمایي.
ډیر مننه ستر فروغ تاسو ستړي مسیر ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونه کې راځي چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته د ننګرهار پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو په ډله ایز برید کې 22 ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د هم بشپړ خبرونه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیت قمندانۍ یو ډلیزه وسلواله ډلې برید کړی. د ولایت وایند احمد زیا عبدالزی وایي وسلواله لومړی د موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قرول کې چاودنه کړي او وروسته نشته پیل سو چې تر 3 بجې دوام وکړ. نو مړی وایي حق معلومات چې د تر رسیدلې په دې پېښه کې وو پولیس او 15 ملکی وګړي زخمیان شوي دي، خو د وژل سو په اړه معلومات نه لري. د یوې د دې پیښې پوره جزئیات په امنیتي چارواکو لخوا په یوې خبري ناسته کې رسنۍ ته ورکړل سي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رډو سره په اړیکه کې د دې پیښې مسؤلیت منلې دي. د امریکای والی رتبه چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په ماقت ډول به د طالبانو پر هغه 500 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال یو برمتسوي امریکایي سرتیری باوبریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتنامو زندانه خوشې سول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکي غربي خبري اجنسونو ته پرون ویلي دغه بندیز به تر هغه نافذ وي چې پر اوږدمهاله حلاري ډیپلوماتیکي خبري بشپړې سوي نه وي. د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې د برګډال د تبادله لمخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویل چې دغه 15 پخواني طالب مشران د محل په قطر کې دي چې پر سفر به بندیز وي او پر دوی شدیده څارنه کیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د اوباما اداره له قطر سره پر یو موافقه کار کوي چې دغه بندیز د شپږو نور میاشتو لپاره وغځول سي. امریکایي پوځي برګډال 15 کال په افغانستان کې د طالبانو په ولکه کې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی ازادي رډو ته ویل چې حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې جاټ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پراخېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمپل په نوم د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نشه ده. اجرایي ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستۍ عملیاتو ته په اشاره سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمنځوړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. شغل غنی د افغان صنعتکارانو د سراسري ټولنې له غړو سره په پرونی کتنه کې د ژمنه وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې په دې کتنه کې د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د محل صنعتکاران د صنعتي پارکونو د نشټوالي او لوړې ګمرکي تعرفې په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان صنعتکارانو له دې مخکې له دې کبله اعتراض کړی دی چې حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې وکړې او وړاندې داسې ویل:
نحن نرفض اعمال ايران الاعمال المشاغبه التي تقوم بها ايران والاعمال السياسيه
لوي مش ايران كلوړ غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران کوي منفي دي او د تروريزم املا تړګنل کیږي. عادل الجبر دا څرګندونې د سعودي د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړی. د یادونه وکړی چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثي اغیانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویاند راجا بادی وای دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې دیره دی برخه نه پکښې لري. د ویل چې د حوثي اغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول سو. د امریکا حکومت او د حوثي اغیانو سرچینه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که د دې خبرې کروالی تایید سي نو دا به په یمن کې د جګړې له پیل راهیسې د متحدو ایالاتونو او حوثي اغیانو ترمنځ لومړی ځل خبرې وي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هوموي یا اصغروال ګاډي له لاسه ورکړل. عبادی وایي نور پوځي وسایط هم د موصل د سقوط په وخت کې د داعش ډلې لاسته ولوېدل. د عراق د امنیتي ځواکونو د ورکو سوو هموي اصغروالو ګاډو د هر یو ارزښت په دې پورې تړلی دی چې څومره وسایل پکې ځای پر ځای سوي. خو په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 509 میلیونو ډالرو په اټکلي ارزښت پر عراق د زرو هموي ګاډو چې په ماشینګنو د لاسي بم په لانچر پر مختللو زغرو او نور وسایلو سنبالي خرڅلاو تایید کړ. داعش ډلې دا وسایط وسلې مهمات او نور تجهیزات د 2014 کال په جون میاشت کې هغه مهال غنیمت کړل چې د عراق په شمال کې څو ښارونه سقوط وکړ. حکومتي سرتیرو خپل وسایل پرېښودل او خپل یونیفورمونه یې په بیړه وایستل او وتښتېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی یې د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ سو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلی چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینې ده، خو دی زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تېره د هغه د میرمن او دوو لوڼو په وجود کې ژوندی وي. بیو بایدن چې مخکې د 3 کلونو لپاره د دلاویر د لوی څارنوالۍ په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې یوه میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر سو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه سي. IMF وایي د دې سقوط لا تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه سي او د کال د پای انفلاسیون به په وسلو کې 46% وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه د اټکل وروسته له هغې خپرېږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د سولې علي شوراوي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې علي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
افغان چارواکي وایي په فراه کې د داعش وسلوالو له ماتې سره مخامخ شوي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور امنیه کمله تسلیم کړي دي.
ملي شورا پر مهمو دولتي پوسټونو پر ورستيو مقرريو انتقاد وکړ.
بيته پکې په مشکي واچوله په داسې نه اهل خلک یو د جمهور په نامه یو د ریسي جرات په نامه باندې د استخباراتي کړي د پاپر مر باندې اکیمان کړ.
تاونسن په جنتري کې نن د ماشوم ورځ ده. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو تفصيلي راپور درته لرو.
دا اوس په ولا کې د غربي ډوري خورې دغلس پورې ډوري وي چای سره خورلې ده. هلته وغلی سبا اسپان کړي او وسره.
په بلوچستان کې ځای خلک وای د امنۍ او زیاتېدو سخت اندیشمن کړي.
نو دلته هزاره دوری منډوي، پښتون دوری منډوي. دا اوس یو مشمخ خلاره مې شیلانو، مګر فعلا امن نشته.
دورکو اجزانو دلاټ پروگرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د سولې علي شوراوی چې د سولې هڅه تبه لا افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داسل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې علي شوراوی مسول مقام ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینی لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل پر دې مسلې رپورت برابر کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زوره خستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پرخ کړي دي. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل جګړه که هر څومره دوام وکړي د حل لارې اخر سولې او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي. خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسله په سولې باندې حلېږي. او زه کیدل رم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالی شورا د تجمنه ده چې د سولې پر واسطو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې علي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې ورستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215م اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې ورسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215م اتل قول اردو قومندان جنرال داوود شاه وفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نسی نه بلکې ودی وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دمر مرتدا روا دي لکه یو چرچ علاله ولا بینه وړي ملبر ټول بینه قوانين جنگي قوانين مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزی کیږي چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن له اندراسي داسې برخورد سره وکړي چې شي سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هواد په ګډ ګډ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د خاغلی عبدالله له قول زیاتوي چې په ټول هواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونه کړي.
پراپور کې مور دل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې په فرا ولایت کې تر لس ورځنی جګړې وروسته د داعش وسلوال ټول له منځه تللي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. مستقل منابعو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د دولت وسلوال مخالفانو او داعش ډلې ته منسوب کسان ترمن تیر ورځ روسته جګړه د فرا ولایت خاک سفید او نردری ولسوالی په منځ کې وشوه. په دې جګړې کې داعش ته ډېر 15 تنه وژل شو او نور کسان هم وسلوالو طالبان ته تسلیم شول. د فرا ولایت خاک سفید ولسوال خالق نورزی ازادي رادیو ته وویل چې داعش ډلې ته منسوب کسانو د وسلوالو طالبان په وړاندې ماته ومنله او ټول ډلې لمن ځولاړه او څه چې پاته واغه هم د دولت د وسلوال مخالفان سره یو ځای شوې دي. د ولسوال په خبره په فرا ولایت کې داعش ډلې عمومي مشرت هم وسلوالو طالبان په دې شرط معافی ورکړي چې نور به وسوال فعالیت نه کوي.
دا هیڅ خو چې 15 کس زموږ وجود دي دا نور هم نو کومه تسلیم کړي دي دی یو مولي مالک ته 15 پښ کس دي څه چې بلاله تور بیرغ نه د سکون نه تور بیرغ اجازه لري په افغانستان کې خو یو عادي سړي په توګه ژوند کولای شي. نه د طالبان سره کې کولای شي چې ځای شي او نو هم دا هیڅ مشه غوښنه خراب کړي. هغه نور خلک هم چې دي و نور چې ویل شي کولای
د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته تر کابل سره د جګړې د فرا ولایت په خصفیت ولسوالۍ کې داعش ډلې ته منسوب وسوالو ماته ومنله او افغان امنیتي چارواکي هم دا تاییدوي چې نور به په فرا ولایت کې داعش ډلې په نامه وسوال شتون ونه لري.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. We'll be right back.
ننګرهار ولایت ته نوي معرفي سوي والي سلیم قندوزي ژمنه کړې چې د دې ولایت اساسي ستونزو ته به په لنډه موده کې د پای ټکی ږدي او ناامني به ختموي. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیه قمنداني وسلوال برید سوی دی. د ولایت ویان ویلي دي چې لومړی موټر بم په وسیله د قمنداني په قراول کې چاودنه سوې، وروسته نشته پیل سوې چې څو ساعته دوام کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، د دې پیښې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه سالی صاحب، لکه څنګه چې یادونه وکړله، همدغه شیبه د امنیتي ځواکونو لخوا نوی کنفرانس و، په دې کې د امنیت قمندان پاسور احمد شهزاد وویل چې شاوخوا 11 بجې وي چې یو ډله وسله بریدګر د امنیت قمندانۍ باندې دوی حمله وکړه. لومړی د موټر بم په وسیله باندې په قراول کې ځان وژنې کې دوی ترسره کړ، وروسته نور وسلوال هغوی سره نښته پیل شوله. دغه نښتې شاوخوا تر 2:30 بجو پورې د شپې چې ټول 3 ساعته جګړې دوام وکړ. د امنیت قمندان په وینا باندې چې په د 10 دقیقو په موده کې ټول امنیتي ځواکونه تیخ ځای ته ورسېدل او دوی مقاومت وکړ، چې دې کې یو تن ځان وژونکی بریدګر چې هغه زخمي حالت کې دوی ژوندی نیولی، نور 15 واره چې دي هغه د منځه تللي دي. د قمندان په وینا باندې چې دغه بریدګر خپله اقرار کړی دی چې دی هم د پاکستان دی او دوی سره یو افغانۍ او دا 15 تنه ټول پاکستاني وسلوال وو.
او مخکې مو د والی یادونه وکړه، والی د دې پیښې او دې ته ورته د نورو ستونزو د اواري د پاره څه ژمنې وکړې لول سره؟
دغه پیښې په اړه خپله والی تر اوسه پورې رسنیو سره نه مخ شوی چې په دې اړه جزئیات ورکړي، خو له دې دوه ورځې وړاندې نیورمه ورځ په د دې معرفت پیور باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، په هغه غونډه کې والی ژمنه وکړله چې په ننګرهار کې شته ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. خو مهمه دا ده چې په ننګرهار کې ولسونو له والی څخه هغه کومې ستونزې چې وي چې د هغوی په اړه ترې غوښتنه وکړله. یو په ننګرهار کې د امنیت چې په لومړي قدم کې د امنیت په برخه کې ترې غوښتنه کوي چې باید امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وشي، او همدارنګه په دویم فساد له منځه وړلو په خاطر باندې ځکه د ننګرهار ولایتي شورا استاد په خپلو خبرو کې ویل چې ننګرهار کې فساد تر اخري کچې تر رسیدلی دی. همدارنګه دغه څه مسله وه او ماسیحي کړې شتون دی په ننګرهار کې چې د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي. والي دغه ټولو ستونزو د حل په خاطر باندې ژمنه وکړله، خو دا به څرګند شي له دې وړاندې هم هر څوک چې د والی په توګه ننګرهار ته راغلی دی په لومړي سر کې دغه ژمنې کړې دي. ولی د ننګرهاریانو په خبره له بده مرغه چې کله بیرته د ولایت مودې ختمېږي ستونزې هماغسې پر ځای پاتې او خلک بیا د نوي والی په سترګې ته لاړ دي. دا به معلومه شي چې خپله سلیم کنوزی د کومې ژمنې چې وکړلې دی به څومره
ډیره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د نوي والی د ژمنو په اړه یې معلومات راکول. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې په ننګرهار کې تېره شپه وسلولو پر امنیه قمانداني ډله ایز برید کړی چې 3.5 ساعته یې دوام کړی. چارواکي وایي چې په نتیجه کې یو بریدګر ژوندی نیول سوی، 15 وژل سوي. دغه راز چارواکي وایي چې 2 پولیس او 15 ملکیان هم په دې پیښه کې زخمیان سوي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وجهست. د افغانستان په مهمو دولتي پوسټونو کې ورستۍ مقرري د ملي شورا له توند عکس العمل سره مخامخ شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د شخصي اړیکو پر اساس کسان ګمارلي، خو اجرائیه ریاست دغه مسله ردوي. تفصیل د ناجي صفایي په رپورت کې.
د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د دولت په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو په اساس له مقررې او لاس و نخلي، نو هیواد به د بحران طرف ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د هیواد ټول قوانینو په خلاف د خپلو شخصي اړیکو په اساس په مهمو دولتي پوستونو کې د اشخاصو په ګمارلو بوخت دي.
څه په دې خاطر باندې چې پاکستان ولې خوابدې دی یا امریکا خوابدې دی، موږ قرباني ورکو. بي ته پاکي په موږ کې واچوله دوه داسې نه اهل خلک، یو د رئیس جمهور په نامه، یو د رئیس اجرا په نامه باندې د استخباراتي کړیو د خوا پر موږ باندې حاکمان کړل. ستاسو وسیلې چې بدون دې چې د رئیس سره شناخت ونه لري، هغه به نه د امنیتي ملي کې وظیفه پیدا کوي، نه به وزیر کېږي. بدون دې چې قوانین په نظر کې ونیسي.
سناتور فیصل سمی بیا د ملي امنیت ریاست د پالیسي مرستیال په توګه د ولسمشر د بخوانی ویان اجمل عبید عبیدی په ګمارلو انتقاد کوي. نوموړي وویل چې ښاغلی عبیدی تر دې وړاندې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت له ادارې لرې شوی و.
اطلاعات وجود داره که جناب عبیدی صاحب قبلا دا ست لات چې جناب عبیدی صاحب تر دې خو یعنی د 1400 تیا کې د ملي امنیت کارکونکو یو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د همکاري په تور لدندې ګوښه شوی نو د ته په کتو هلمنیو چې په دې برخه کې لسره کتنه وسی
د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسېو کې د ولسمشر بخوانی ویان اجمل عبید عبیدی د ملي امنیت ریاست د پالیسي مرسیال په توګه وټاکل شو د یو شمیر سرچینو په اساس چې د بخوانی ولسمشر د مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه هم ټاکل شوی حسم وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې حق له خبرو کولو ډډه وکړه په ان حال کې د اجرایه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د ملي والی حکومت د اشخاصو په مقرریو کې ټول معیارونه په پام کې نیولې
د ملي والی حکومت لپاره د کار لپاره ستړمنه پوری د اشخاص په مقرره کې څه معیارونه په نظر کې نیول شوی چې هغه د خلکو پوهه ده تعلیم دی په اړوند د شخصي کاري تجربه ده او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت رښتینولي ده چې د همدغه معیارونو پر اساس باندې د کار لپاره تر اوسه پورې مقرره شوی دی او بحث شوی دی
د چارو څېړونکي وایي کچېرې مقرره د مسلکیتوب او معیارونو په اساس ونه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي
ومردل چې د افغانستان پر مهمو دولتي پوسټونو وروستي مقرري د ملي شورا لاکس العمل سره مخامخ شوی او اوس به نوریاس نوري راتوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپونډو کې څرغلي
هندي اکونومیک ټایمز ورسپانه پاکستانی چارواکو ته د افغان ولسمشر د استولي لیک پاړه په یو مطلب کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه کړې د تروریزم په وړاندې د همکاري د زیاتوالي دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نوموړی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر سر له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی ورسپانه وړاندې لیکي غنی په دغه لیک چې محتوا یې چارواکو له رسنیو سره شریکه کړي د اسلام آباد له ملکي او پوځي مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو پسرلنی عملیات وغندي او هم یو ځل بیا د پولي اخوا د سخت دریدو وسله والو د پناه ځایونو د منځ وړلو لپاره د کابل د اوږدې مودې پر غوښتنې ټینګار کړی دی د ورسپانه له دې لیکنې سره سم اشرف غنی د غرض له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د پیښور او کوټې د مشرتابه شوراګانو غړي د نظر بند کړي او د حقانی شبکې غړي د په افغانستان کې د وروستي ترورستي کمپاین په خاطر بند کړي د ورسپانه په وینا د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پاکستان ښکېلول د اشرف غنی د حکومت پر هغې پالیسۍ کې ستر بدلون په ډاګه کوي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې هیواد په وړاندې مخته وړله هغې اسلام آباد د افغانستان پر بې ثباتۍ تورن کړی و نیویارک ټایمز ورسپانه د کندهار د امنی قومندان پاړه په یو مطلب کې لیکي جنرال عبدالرازق وایي لدن نور حساب ورکشوي چې څو ځلې به طالبانو پرې د حملو هڅې کړې وي د ورسپانه په وینا و دېرش کلن عبدالرازق په 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د قدرت او هم د دښمنانو د موندلو مزل پیل کړ دغه د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوی د سرحدي پولیسو ځوان افسر چې د پخواني افغان ولسمشر د اعتماد وړ شخص او نن یو شتمن قوي سړی دی په یاغیانو او ملکانو کې یو شان ویره خپره کړې ده د نیویارک ټایمز په وینا خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې تر ټول پیاوړی دغه شخص نن له یو داسې حالت سره مخ دی چې د ورسره عادت نه درلود اندېښنه او ویره د افغانستان په سیاست کې وروستي بدلون ته په پام سره جنرال عبدالرازق ګمان کوي چې نور به هغه لاسته راوړنې چې د طالبانو د فعالیت مرکز کندهار په یو امن ځای بدل کړی دی دی د نویو بدلونونو له لړۍ ونه ژغوري د نیویارک ټایمز په وینا ویل کېږي اشرف غنی د سیمه ییزو چارواکو د تبدیلۍ په ترڅ کې غواړي د هغه پر ځای کندهار ته نوی د امنی قومندان وټاکي د ورسپانې په لیکنه جنرال عبدالرازق چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی اشرف غنی ځکه ورته پام اړولی چې غواړي د خپل هیواد حیثیت او اعتبار لوړ کړي
د افغانستان د روغتیا وزارت له ځینو وزارتونو او حکومتي ادارو څخه غواړي چې د تنباکو د استعمال په کموالي کې ورسره همکاري وکړي د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې له تنباکو څخه استفاده مضرې وبلله او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي رحمت الله افغان له کابله پر دې مسلې رپورټ رالېږلی
په داسې حال کې چې هر کال په ګرده نړۍ کې نږدې 6 میلیونه انسانان له تنباکو څخه د استفادې له امله خپل مري، خو لا هم په افغانستان کې د دې پدیدې د استعمال په کموالي کې عملي اقدامات نه ترسترګو کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یک شنبې په ورځ له تنباکو څخه د پاکې نړۍ په مناسبت جوړ شوي کانفرانس کې د حج او اوقافو، مخدره موادو پر وړاندې مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو، معارف او کورنۍ چارو وزارتونو او همدارنګه د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه وغوښتل چې له تنباکو څخه د استفادې د کموالي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ښاغلی نعیم همدارنګه وویل چې دا مهال په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کسانو شمیر 2.1 میلیونه تنو ته رسیږي. ښاغلی نعیم ټینګار کوي چې له تنباکو څخه د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې باید د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د تنباکو په زیانونو خلک خبر سي.
در قسمت استفاده از سیګریټ در هوټل ها و رستوران
هوټلونو په ځنګړو ځایونو کې چې د سیګریټ کلو لپاره جوړ شوی په مخنیوي کې همکاري وکړي. لمعرف او لوړو زده کړو وزارت غواړو چې موږ سره په دې کار کې بشپړه همکاري ولري. د حج او اوقاف وزارت د تنباکو د زیانونو په اړه خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي او له ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت نه غواړو د تنباکو د قاچاق او هغو بستو باندې چې د تنباکو د زیانونو له خبرداري پرته خرڅېږي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
همکاري جدي نه مانی.
له دخنیاتو څخه د مخنیوي او تنباکو د کنټرول قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا په 5 فصلونو او 4 سمادو کې توشیح شو. د دغه قانون له مخې په سر پوښلو ځایونو کې د سیګرټ څکول او همدارنګه له سیګرټ څکولو څخه د وړو ماشومانو منع کول پکې شامل وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ساري او غیر ساري ناروغیو پروګرام مدیره میرمن سوپاریا چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وو، په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې له تنباکو څخه د استفادې کچه راټیټه کړي سو د خلکو په روغتیا کې ښه والی راشي. همدارنګه موږ د عامې روغتیا له وزارت سره تخنیکي، سالمې او ګټورې همکارۍ ته چمتو یو سو د تنباکو په استعمال کې کموالی راشي. دغه ورځ چې د تنباکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، له ټولو وزارتونو او مسؤلینو غواړي چې د تنباکو د قوانینو په پرمختګ کې همکاري وکړي.
اوس وال دلته د چې په هیواد کې د دخنیاتو د مخنیوي او د تنباکو د کنټرول قانون تر کومه هده پلی شوی؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
افغان ملی پولیس هڅه کوي چې د تنباکو د قانون په عملي کېدو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا د افغانستان خلکو پورې هم اړه لري چې دغه قانون په جدي توګه پر ځان عملي کړي. هلته چې له قانونه د سرغړونې راپور ورکړل شوی، پولیسو قانوني اجراءات کړي.
که څه هم افغان حکومت د دغه قانون په پلي کېدو سره غواړي په هیواد کې له تنباکو څخه د مخنیوي کچه راټیټه کړي، خو د چارو کارپوهان په دې برخه کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی ټینګار کوي. په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کره شمېره نه ده معلومه، خو دا محل په لاس کې د شته شمېرو له مخې په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمېر چې په مخدره موادو روږدي دي څه باندې 1 میلیون تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په بلوچستان کې ځای خلک وای د امنۍ او زیاتې دوه سخت اندیشمن کړی دي. دوی زیاتوي په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز مساخیل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وای د امن او امان لوجې د کوټي بازارونه له 1300 ورځې بند دي، ځکه د خپل ضروري سیس پسې سرګردانه دي.
دلته هزاره دوری منډوي، پښتون دوری منډوي، دا اوس یو مشمخې لارمې و شیلانو، مګر فیلال امن نشته. د سکنډ لا بروسه نشته چې بازار په کمال دی، په کمال نه دی سر.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک چلګټ کړم، خو سمج کولا کړه چې سره مرته اته څه چاته نه معلومیش چې د کوم خواوس به د کوم خوا نه وس.
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت ترڅنګ لوی ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارو ده.
دغه ذمہواری چې د ملک نېشنل اکشن پلان دی، نیکټا ده، او ورسره د دوی سکم یاداری د افیکس دی. دلته ورور را روان سوي پر جنا روډ باندې نکاپو شخل ولی چله برازي ولسورت متحد دی صوبای حکومت ایمات ورته کی او وخت تور دوی داسي ویرا او تراګری او خوف جوړی او دا خپل سده انټيليجنس ناکامی ده.
یاد دوی بلوچستان کې د مستونګ د پیښې په ګډون په کوټه او ځینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع سوې ده چې د ځایي خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
ومنو دل چې په کوټه کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. له دې سره په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمل ناوري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیت قمندانۍ یوه ډله وسلوالو ډلیز برید کړی. د ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د ته په رسیدلو معلوماتو کې په دې پیښه کې 5 پولیس او 15 ملکي وګړي زخمیان سوي دي، خو د وژل سوو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکایي والي رتبه چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په ماقه ډول به د طالبانو پر اخو 15 مشرانو د سفر بندیز وخځوي چې تیر کال له یوه برمته سوي امریکایي سرتیري باو بریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشي سول او په قطر کې میشتي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا د بارني اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. د سعودي عربستان د بارني چار وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي. عادل الجبیر ویل ایران یو وسنه هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د یمن د تبیلی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثیه خنو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه، د عراق امنیتي ځواکونه 2300 هموي یا خروال ګاډي له لاسه ورکړل. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به اندازه منفي 9 ته راټیټ شي.
په مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو رپورت لرو، خو ترغه مخ کې د سیمې پر وضعیت یو رپورت راخلو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ توران کړي. عادل الجبیر د یمن روانې جګړې ته په اشاره یاد غرض ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال ویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټخله پاتې نسی. تفصیل د احمد تکل په پورتکی.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې د ټینګارې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنه او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلی جبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبایر دا څرګندونه له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړې او ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خاغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هرڅه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ل ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړي. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثی اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورندې هوایي حمله روانې دي، مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې رئیس د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو تفصیلي رپورټ پسې اوریدلی سئ. د جوزا میاشتې 18 نیټه په افغاني جنتریو کې د ماشومانو د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د حقونو په برخه کې 14 کلن پوره وړي دي او د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره پر یوه هر اړخیز قانون کار کوي. دا په داسل کې ده چې افغان حقوق پوهان هم په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمن له تفصیلي رپورټ سره.
څوک په دغه ماشوم سره د خپل دسترخوان ډوډۍ نیمه کړي؟
دا اوس په والا کې د غربې ډوډۍ خوړل دوه لس پوره ډوډۍ وي چا سره خوړلې ده. هلته هغه سبا سپل کړي او سره
څوک شته چې دا کوټنی تر لاس ونیسي او د ښوونځي په چوکۍ کې نوي؟ دوه همزولي ماشومان چې نه لوبې وکړي او نه زده کړه خو چې زه او ته د بد سترګو له نظره بچ ساتلی وو را تسپیلنی لوګي کوي. د پاخه سرک تر غاړې سور مرتا د چار آسیا د راغلیو دوه ګل مخ ماشومانو له سوزا ډکا مرکا
غفار محمد دغه د اسپل لیکو
ته فرجا ته د باکسم پرو ده کنه
دا خو چې دا د اسپل زغال پکې اچو
مکتب ته ول مکتب ته دی
لا ولا مکتب کې چې دا مجبوري باندې را بلار به ول ده کنه دا چې مجبوري باندې را کور به چاره سیا کړه
اوس یې نو څنګه دلته راځي ودی
چاره سیا دې زه بوتل کې راځو ګورم خاړه لا مور پلار چې بیا لته ډوډۍ غواړي ما پلار ما افت دې پلار مړ خالي مور
تا پلار څکار کوي
ما پلار ما یې فال ما یې کو پلازو ما یې فال
تاسو چیرې
محمد وی
نو تاسو ورځ سور به بدا کوي دلته
ورځ 200 ادرس
بدا کوټه وې سي بس کیږي تاسو
ډوډۍ اخلو
دا د زرګونو هغو ماشومانو د ژوند ریښتینی کې سره چې چارواکي ورته پړ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د افغان ماشومان د حقوقو 14 کلن پوره وړي دي.
من د افغان د حقوقو ورسره 14 کال نام به ارزاري او ځانګړي توګه په افغانو کې خاصا کارګر ماشومان، ګډا ماشومان او هغه ماشومان چې په ورشاپونو او ورکشاپونو کې کار کوي او د خپل جسمي او رواني او فزیکی درښت په دې طاقت باندې هغه استعمالي په دغه حالات کې
خو د خغلی بیدار په وینا د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره په یو جامع قانون کار کوي. ماشوم د بشپړی فزیکی او ذهنی ودی د نه موجودیت لامل تر زیګون د مخاور او وروسته حقوقي ملاتړ ته اړ دی او د ماشوم د حقوقو د نړیوال کنوانسیون د شپږمې ماده د دوهم بند سره سم د کنوانسیون غړي هیوادونه باید د ماشوم د بقا او پرمختګ لپاره د حد اکثر امکاناتو برابرول تضمین کړي. افغانستان په 1993 نریس کال کې د دغه کنوانسیون غړي توپ منلې او ځان ورته ژمن کړي. خو د خغلی بیدار په وینا چې ل څو کلونو راهیسي د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه کوم راپور له دغه کنوانسیون سره نه ده شریک شوی.
فعلاً د پاره د نړیوال کنوانسیون چې د کوچنیو فاکټورو باندې افغانستان ځان کړل دی دا هیڅ دوري د پټونه ډېر کلونه کېدل چې افغانستان دولت نړیوال کنوانسیون ته نه یې راکړي. دغه تیر وختونو کې دغه یو گزارش او رپورټ په یو کله باندې چې دا کنوانسیون سره کوم مملکتي په افغانستان کې نړیوال کنوانسیون ته واغ کمیټه چې په دې حتی باندې موافقه دا غوښته وړاندې شو. د دولت مکلفیت په دې حق باندې ډېر زیات دی چې د دغه کنوانسیون د ټولو موادو په عملي کولو کې نړیوال ټولنې څخه مرسته مغواړي.
د چارو کارپوهان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو حقونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغان سید جمال الدین د لوړو زده کړو د مؤسسې د حقوقو د پوهنځي استاد میراقا قزاوی په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د شانر سوي
تعلیم او تربیه دروست کې باید
سمه خونه او روزنه چې د دولت دنده ده نه برابر شوي، نفقه ورته نه برابرېږي، په زور کار کول تړ کیږي، ناسمه استفاده ورنه کیږي. نو د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومان حقونو تر پښو لاندې شوي او په خو وضعیت کې نه دي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ اداره یونیسف هم وایي چې ډېر افغان ماشومان د زده کړې امکانات نه لري، روغتیایي خدمتونه ورته نه دي برابر، د څښلو لپاره پاکې اوبه نشته او له جګړو هم خوندي نه دي پاتې. د دغې ادارې ویان عزیز فروتن هم دې ستونزو ته په پام ازادۍ راډیو ته وویل:
که چیرې د مسلو ته وګورو نو دې ته به مو پام شي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. لا هم اوږده لار په مخ کې لرو چې د ماشومانو د استوګنې لپاره یو مناسب هیواد ولرو او په کار ده چې ډېر کار وشي.
کارپوهان د ماشومانو د حقونو په برخه کې په امن ماحول هم ټینګار کوي، وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو پاڼې لکه د دوی د کتابونو د ورقو په شان د جګړو پور کې سوي دي. دوی وایي کسولوي نو د چارحاسیا د ماشومانو په شان د نورو سیمو د ماشومانو د ارمانونو زولای به د کابل د بازارونو ژوند نه وړه کوي او د ماشومانو د نورو روا حقونو ترڅنګ به یو پلار، یو مور، یو خونکی، یو ترافیک او یو خبریال د دې جوګوي چې ماشومانو ته ووایي ورس مو مبارک شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو لنی کمرغا د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي او اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی د دوغه ورکشوي عزیزانو په اړه مونږ ته معلومات را لګلې دي. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو نو ډیر به منځند او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسو کلو عمر کې دا یو نیم میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي کار څوک خپلوان مې او د موږ غږ اوري بس دیش میرے سره جاری کو ونیسی صفر و اته څلیرویس نه نوي یو سر پنځوس صفر و اته څلیرویس نه نوي یو سر پنځوس مننه په مخه مو خاص
وعلیکم السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا د علامه احمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا رواني مرضم لري او چې څوک په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمېره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
الو السلام علیکم نعمت الله روزګان نوی ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم د ګیزه ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نیمه نتیجه نوی راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور سالې په نامه باندې یو ډنګرې سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د پنځه کاله پورې عمر لري د ګیزه اووه کاله کې د ګیزه ولسوالۍ کې دی دا غوړي هر څه کولای شي چې د پاره باندې مشوره به دا شماره باندې تماس ونیسي چې پر اړیا درې پنځوس درې شپږ څلور 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 پنځوس بار درا سیمه د شوی مارې پکو پر اساس ورکو خپل کورنۍ ته وسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 45 تاسو زموږ غاګل آزادۍ رادیو څخه په آزادۍ رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست اوس ور ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
هر چاته په تاسو یو د سلټن پجاش مریض زما سره تماس وکړئ صفر اویا واکیا یو صفر دوا ورنن
زه د نوې بدلار کول په خبرې کوم چې زما یو ورور ورسته د دوا کال کې کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وې صفر او صفر پنځه صفر یو دوه ورشپږ پنځه صفر او صفر پنځه صفر یو دوه ورشپږ پنځه کله هر چا سره ما ته د پداغش ماره باندې زنګ وای زه د بادلا د کور څخه زنګ وای لای د مرکه د ولسوالۍ
سلام علیکم زما نوم زال حسی زما ورور د نور لا پنامه ورک دی دا پنځه کاله کې د ګرمسیر پولیس والی کې د امیر اغا پر منځکا باندې ورک دی کاڅو بیا دې دا زغاوري یا دوست یو انجوال دا زما زغاوري په دغه شمیرې د مفتزاز وي سپر اړیا پنځه سو پنځوس یو اتیا اړیا بل پلان تکراروم سپر سپر اړیا پنځه سو پنځوس یو اتیا اړیا یو شمیره بلم تکرارو سپر واریا اتیویش نسو پنځوس پنځه نیلی بیا دغه شمیره تکراروم سپر واریا اتیویش نسو پنځوس پنځه نیلی معلومات مستراقی د نور لا په نامه د تنځه کاله کې ورکتی چې زما په نوم ځاول حق دی یا دې د ما زغ اوري اوس یې په داسې مېره زنګوي والسلام
السلام علیکم زه احمد د تخار د ولایت د پنځو د کلن تاسو سره په تماس کې زمنګ یو عزیز عبد الولی د ملاجان زوی تقریبا څلور کاله مخکې د راشان د تللو او د کاروبار لپاره هغه ته تجارت کاوه اغه نا ترجی وخت پوری دغه درک نه لګیږي هر وخت چې معلومي یا په حق معلومات لري یا خپل زمون आवाज اوري نو په دې شي مې راځي مون سره اړیکه ونی سي 0782 44 80 94 0782 44 80 94 ازادي رادو
زنده باد.
السلام علیکم زاد الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی چې کاله کېږي بېداره کړی یا د اعلان دی یا د دان والان اوري مهرباني دې وکړي په دې شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1 4.
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولایت د جوړې ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې ما زما یو ورور دی د حضرت الله په نوم یادیږي چې دوه میاشتې کېږي ورسوی دی هر څوک د په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره په دغه مهرباني وکړي موږ سره په دغه مهرباني اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي نه شپېته اته شپېته پنځه اویا صفر اووه سوه اووه نوي نه شپېته مختار.
الو زه اسمت لا یم د هلمند ولایت څخه تلفون در کوم. زما یو ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره غلی دی د 15 کاله کېږي چې نادره ته دی تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوې والی دی نو چې هر ورور ته معلومات دي دغه دغه نمبر دې ماته تلیفون وکړي 0 0 0 3 5 8 0 2 د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2 د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې اعلان دې تر هغه وخت نشري کله دا وخت پیدا شو دا ډیر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګوره ته په مدد نه مې راځل خالد زه د یلمن په څورګ دې را څورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دې څورګ دې چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وڅوا څور لري اشپدا کې څلور بیندو زه په کوچه د پولیس خسته ما هم کوچه کې کوم پروژه کې څه کې درک لري اټراک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په پښتو د زمامت د غزنی دی ولایت د ګلان یو سوالي مرسته او څه دوم کوي ما یو زوی د فدور کاره کیږي انا احمد په رسول یو کور دی برکته چې حالو اوانه هم د میږي کار مسلمان ورور ته ما دین دا پښتو د ماده پیغام ارزي مسلمانی او اسلامي هم د دې په خاطر د لمر په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماده پیغام آزادی رادیو صدا خواهش دارم که ماده پیغام ثبت و نشر کنید.
ز جاوید پچراګم سما یو د ترور دوی د پزلغانی په نوم دی څنګه کال کیږي د کور څخه د اداره کا شوې ده څنګه څه معلومات وی یارانو دوستانو ته معلومات وی ما واده او رشي ته باندې وی نو لږ هم په دې سماره د تلیفون په نه ها اتو چالور درې شپږ درې سماره یو ور بیا پیتور و نه ها اتو چالور درې شپږ درې آزادۍ راډیو نه مننه مرزا صاحب د ژوندۍ وی په مخه مخ
پاکستان کی معلومات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم سلطان ہلمن ولا شروع سلسلہ مسمد دیدنا وکاو دیروکی سو بتا تنامہ
نوغانجان زیدی باید برگشان لوات کاری جزمتی اتمال ما کدی خپل از مره یا پلز مره هاو در دمه گرد مره هاو کدی خپل از مره مصباکی رنگوی مثل من چل که دوی جبون یا در مرد ملمات راستی چه دوی جبون بودی که مردی چه که دامان با خلق راکی در آزمان شکن سپر وسته پر پنیزه نیتی در بریه راکر در بلش پر سپر وسته پر بریه نیتی پر بریه نیتی در دوش پلز رنگوی دوالا کرکی این نام کماری چه مره شنگوی
علی السلام علیکم زه غلام سخی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودیه له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ورک عزیز چې د عبدالرشید په نامه دی، د ګرجان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی، نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي. هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دی خپلو نور هغه اوري، په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي. څېپروه درې نه دو پنځه و یو
السلام علیکم. زه گلزار خان کوچای پکام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازک لکلی تاسو سره په تماس کې یم. موږ دوه ورک عجزان لرو چې نومانی دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنینه بول شوی تر نن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر کال وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نومان دي جان خان، هزار ګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه څنګه کوي؟ صفر وایا درې نوي اوسو شپږ نوي شپږ نوي. وسلام.
السلام علیکم جزابی تولو کارکون تو تیز ما سلامی زمایی ورور چی مراد خانی میگی در شوروی پا وقتی ورک سوی ده او در حجی گل زوی در روز خان ورور او در روز خان ورور در امیر خان ورور در تلیپون شماره می داده سیپر و سوا سلور نه سیپر دو یو سلور یو زل بیا تکرار کن سیپر و سوا سلور نا سیپر دو یو سلور و سلام
منگا یو رکسوی حزیز پیرازی دا عبدالرحمن پا نامو باندی دا او کنجا کارا کیگی چی ورک دا دا گی میری رزن کوئی کچی را تاس پیراز سیپر واوی یا یو نوی دری دیس دو سوا دور تینزل اکا افغانی جایزه داری و سلام در رحمان پا نام بانی زمومین خان خبری که و مرکار ساول باری
از یما د ولیا د کندا د ولایت شاوډکوټ ولسوالۍ د ولیا او د کارزګو د بخښه خبره در سره کوم. ولیا ورور وکړي د امان الله په نامه اصل می امان الله دی. موږ په کلی په خان ورته ویل چېر کانه په کال وکړي دی درې کال ځا چې کانه بل کال لوی اخته د پېښې په تاسو ورکړو. نه د ژوند نه د مړه درک راته معلوم دی. د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا د سید د ستاره کا کا دی اجرو پا کا کا د اجر پا کا کا دی وروره کا څوک ولای چې په دغه شمیره دی ورته ژوند وي. صفر او صفر او یو درې پنځه دوا یو درې صفر او صفر او یو یو درې پنځه دوا یو درې پر دغه شمیره دی ورته مشتغل وي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه سنگین ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو ورور د نجیب په وخت کې د تاجکستان د تللي تر تکواندو د سپورټ لپاره نو دی نه ده راکه دی هېڅ الې نشته. که څوک د ده په باره کې معلومات لري نو په دا شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر اووه درې پنځه درې.
السلام علیکم. زما ورور محتضرت ده. زما د نغما زوی ورور پنځه کاله کېږي نه درک شوی ده چې نوم یې محمد نصیر ده. د کندز ولایت صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ده. ایران ته تللی نه درک شوی ده. که چاته معلومات شي په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اته نه اته دوه شپږ یو شپږ اووه اووه بیا دغه نمبر صفر اووه اته نه اته دوه شپږ یو اووه اووه.
ما یو ورور دی ورته د څو کال کېږي.
محمود نومېږي، پښې یم، په پښو م ګوډې مایې باندې کار چا پیدا کړی وي، خپل شیرینې دې ترلاسه کړي. ما ټلیفون شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.